ایران کې د هنګاو پونوم د بشري حقوقو سازمان وايي د سارا ګوهري پونوم یو افغانه محصله د تابعیت په سرحد کې د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوې او نامعلوم ځای ته انتقال شوې ده. د راپورونو له مخې د افغان انجلۍ چې د ایران په پلازمینه تهران پوهنتون کې د ټولن پیژندنې په برخه کې زده کړې کولې وروسته له هغې نه ترکه شوه چې پر خپل انسټاګرام یې د افغان کډوالو په اړه د یوې مستقلې څېړنې خبره کړې وه. ویل کېږي چې سارا ګوهري له نږدې لسو ورځو راهیسې نه ترکه ده. ایران په دې وروستیو کې د میشتو افغانانو د جبري اخراج لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو په خبره په تېرو شپږو میاشتو کې له 1 میلیون څخه ډېر افغان کډوال بېرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د سوریې په جنوب کې په نښتو کې کموالی راغلی دی. دغه نښتې د تېرې اونۍ راهیسې پیل شوې او د راپورونو له مخې تر اوسه څه باندې 300 کسان پکې وژل شوي دي. روبیو پر ایکس پاڼې پرون چهارشنبه ولیکل، موږ له ټولو ښکېل خواوو سره خبرې کړې دي او نن ماښام د دغه وحشتناکه وضعیت د پای ته رسولو لپاره په ځانګړو اقداماتو هوکړه شوې ده، خو د دغو اقداماتو په اړه روبیو جزئیات ورنه کړل. د سوریې په سویدا ولایت کې د دروزی او بدهی مساوي فرقو ترمنځ نښتو زور اخیستی او اوس مهال د سوریې حکومتي ځواکونه له دروزی وسلوالو سره په نښته اوښتي دي. له سیمې د حکومتي ځواکونو په لاس د ملکیانو د اعدام راپورونه هم ورکړل شوي دي. بل پلو اسرایلو پرون د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دفاع وزارت په ګډون پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې امریکا له اسرایلو غوښتي دي چې پر سوریې خپلو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. روبی ویلی پر دمشق د اسرایلو بریدونو ته اندېښمن دی او تاکید یې کړی دی چې امریکا غواړي دا جګړه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل تمه ده نن پنجشنبه ولسمشر ټرمپ د امریکا په وخت د مازدیګر 4 بجې یو شمېر اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي، خو سپینې ماڼۍ د دغو فرمانونو په اړه جزئیات خپره کړي نه دي. له دې وړاندې ولسمشر ټرمپ د کډوالو د اخراج په ګډون ډېر شمېر جنجالي اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي. د جیشل هیوادونو د مالی وزیران نن پنجشنبه په جنوبی افریقا کې راټولېږي، څو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د وضع شوو لوړو تعرفو د ګواښونو او نړیوالو ستونزو په اړه خبرې وکړي. جنوبی افریقا د یووالي، برابرۍ او دوام تر شعار لاندې د دغې غونډې کوربه دی او د بحثونو ډېر تمرکز به د پانګې پر لوړ لګښت او د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د مالی تمویل چمتو کول وي. د امریکا د خزانې وزیر سکات بنز د دویم ځل لپاره د مالی وزیرانو په دغې غونډه کې ګډون نه کوي او پر ځای د واشنګټن استازی مایکل کاپلان دغې غونډې ته ورځي. د راپورونو له مخې د هند، فرانسې او روسیې د مالی وزیران هم په غونډه کې نشته. ولسمشر ټرمپ پر وارداتو د 10% نو تعرفو په وضع کولو سره په نړۍ کې ستونزې ژورې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کوکا کولا شرکت له هغه وړاندې سره موافقه کړې چې له مخې په امریکایي الکولي مشروباتو کې د جوارو د فرکتوز ډک شربت پر ځای د نشکرو له شربت استفاده وکړي. کوکا کولا شرکت په بیان کې د دغه برند سره د ټرمپ له لیوالتیا مننه کړې او ویلي دي چې ډېر ژر به خپل نوي محصولات وړاندې کړي، خو د مشروباتو په ترکیب کې د کوم بدلون خبره تایید کړې نه ده. دغه خبره په بازار کې د جوارو د شربت د شرکتونو 6% ونډه راکمه کړې ده. خبرونه مو واوریدل، وړاندې سره دا مطلب واوریدلای شئ. په ایران کې د سارا ګوهري په نوم یو افغانه محصله وروسته له هغې نه درکه شوه چې د افغان کډوالو په اړه یې د یوې مستقلې څېړنې خبر پر خپل انسټاګرام خپور کړ. دا چې دغه نجلۍ څوک ده او کورنۍ یې په اړه څومره اندېښمنه ده، د هغې په اړه به وړاندې درته جزئیات درکړو. په افغانستان کې هغه کسان چې په کمو پیسو ډېر کار کوي وایي باید پر تخنیکي برخو سرمایه ګذاري وشي.
د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌گذاری په کار ده چې حداقل خلک د ټونیزو کورسونو لاره وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي.
د شوې په دې برخه پانګونه څومره ګټه لري او ځوانانو سره په کومو برخو کې کار پیدا کولای شي وړاندې به په راپور کې درته ووایو. همدارنګه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د امبولانس له کمښت سره مخ دي.
ډېر شدید څه کوي چې بیخي د مرګ حالت ته ورسې هم امبولانس رسیدګي نشي کولی، د شخصي موټر نه استفاده کوو.
د شولې په افغانستان کې د امبولانس خدمات نشته او څنګه کولای شو چې دا ستونزې د پای ټکی کې ږدو؟ وړاندې به په تفصیل سره په راپور کې واورئ. نور مطالبه هم شاملتیا غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالم په تخنیکی چارو کې سره تایر روشان دی. په ایران کې د بشري حقوقو یو سازمان چې هنګاو نومیږي وايي په ایران کې افغان مسله سره ګوهري هغه مهال د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوی چې د پر خپل انستاګرام دیوی څېړنی د ترسره کېدو خبره کړې وه. په نروې کې د دغه خپلواک رانی بنسټ د مشرتابه پلاوی پرونه ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع هغه څېړنې سره تړاو لري چې سره ګوهري غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه په سرحدي سیمو کې ترسره کړي. نور تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د ایران په تهران پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې د افغان محصلې ساره ګوهري نیول د ایران د هدفمند سیاست یوه برخه ده چې غواړي په دې توګه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه غږونه غلي او خپلواک روایتونه وځپي. په ناروې کې د دې خپلواک ایراني بنسټ د مشرتابه پلاوي غړی ژیلا مستاجر چهارشنبه د جولای په 14 ازادي راډیو ته وویل دا موضوع هغې څېړنې سره تړاو لري چې ساره ګوهري غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یې په تایبات سرحد کې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې قضیې سربیره دوی ته له ایرانه د افغان کډوالو د خپل سرو نیولو ګڼ راپورونه رسیدلي چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا وایي دا سلسله نه د افغان کډوالو د پلان شوې ځپنې موضوع ده څو ښکاره نشي چې ایران په څومره وحشت دا کډوال په غیر قانوني توګه او په پراخ تاوتریخوالي سره افغانستان ته شړي او کوم جنایتونه په سرحدونو او کمپونو کې چې د دوی د موقتی ساتنې لپاره جوړ شوي ترسره کیږي. اغلی مستاجر همداراز د ګلنسا په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د ندرک کېدو خبره هم وکړه. وی ویل چې د هغې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته خو د هنګاو څېړنې په اړه دوام لري. په هغه اعلامیه کې چې د جولای 14 نیټه د هنګاو سازمان لخوا خپره شوې راغلي چې ساره ګوهري چې 29 کلنه ده د جولای په 6 د ایران د استخباراتو وزارت لخوا نیول شوې او د هغې د کورنۍ هڅې د ساتنې ځای او وضعیت په اړه یې تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې ساره ګوهري تر نیول کېدو مخکې پر خپل انستاګرام لیکلي وو چې غواړي د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو خپلواکه څېړنه وکړي او د موخې لپاره تایبات ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو تر اوسه د ساره ګوهري د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د دې محصلې نیونه په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو بنسټونه وایي افغان کډوال په ایران کې له پراخو حکومتي فشارونو او د خلکو له ناوړه چلند کړیږي. یو شمیر افغانان چې تازه له ایرانه شړل شوي وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې ورسره بد چلند شوی دی. دوی وایي چې په کمپونو کې سخت وهل شوي او سپک شوي دي. د دوی له ډلې یو هم پاینده دی چې تازه له تهران ایستل شوی دی. دا ازادي راډیو ته وویل
ټول بدن مشین دی. یو ایرانی سرتیری زما په لاس خوله ولګوله. ما ته یې وویل زه باید ستا غوښې په خپلو غاښونو وشکوم. خدای شاهد دی دا اوس مې هم لاس زخم دی. ډیر خلک ځوروي کله چې خبرې کوي. بېدرېغه په ډنډې در باندې وار کوي. نه وایي چې مړ به شي. په کم کې زموږ یو کس خدای شاهد دی زما د سترګو په وړاندې د وهلو له امله مړ شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR هم ویلي هغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستانه شوي د نیونې پر مهال ترې نغدې پیسې او وسایل اخیستل شوي او په توقیف خونو کې له بد چلند سره مخ شوي دي. یاد ادارې د افغانانو د شړلو لړۍ بېساري بللې او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
برچنوی ټیلی ډیلی ټلګراف رسپانې د یو شمېر طالبانو په حواله راپور کړی دی چې د برچنوی ځواکونو د افغان همکارانو د نمونه لفشا کېدو وروسته دوی په دوامداره ډول د هغو کسانو لټون کوي چې نمونه یې په دې لیست کې راغلی دي. په راپور کې راغلی د طالبانو دغو غړو ورته ویلي د دغه کسانو د لټون هڅې په وروستیو کې ګړندۍ شوې او دوی آن خپلو سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. مخکې برټانوي رسنیو راپور ورکړی وروسته له هغې چې د دې هیواد له ځواکونو سره د افغان همکارانو لس په ناڅاپي ډول په 2022 کال کې افشا شو. برېټانیا په پټه زرګونه دا کسان هغې هیواد ته انتقال کړي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
وروسته له هغې چې یو شمېر برطانوي رسنیو راپور ورکړ چې برېټانیا په 2022 کال کې د دې هیواد د ځواکونو د افغان همکارانو د لیست له افشا کېدو وروسته په پټه زرګون افغانان یاد هیواد ته انتقال کړي، تازه د طالبانو ځینو غړو ډیلی ټلیګراف رسپانې ته ویلي د دغه لیست خپرېدو د یادو کسانو په پیژندلو او تعقیب کې مرسته کړې. برطانوي ډیلی ټلیګراف رسپانې پرون سه شنبه د جولای 15 په یو راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي چې د دغه کسانو لټون په وروستیو کې ګړندې شوی او دوی آن خپلو سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د تلو مخه ونیسي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نه دي ښودل شوي ویلي چې د کندهار مشران په کابل فشار راوړي چې دا خلک دې ژر پیدا شي، ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم له برطانیې سره همکاري کوي. یو طالب چارواکي ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې جاسوسان د عفوی په فرمان کې نه دي شامل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې طالبانو تل ټینګار کړی چې د ملا هیبت الله له لوري د عفوی فرمان ته ژمن دي. خو له برطانوي ځواکونو سره د یو افغان همکار د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ده د کورنۍ غړی له برطانوي ځواکونو سره د همکارۍ په تور وواژه. نوموړی چې برطانیې ته د تګ کیس لري او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
یو شپه چې له شلو تر دیر شو طالبانو مې کور محاصره کړ او زموږ دروازه یې ټکوله. دوی کور ته راننوتل شپږو کسان وو. زما ورور یې له کوره بیرون کړ. پلار او مور مې ورته ډېرې زارۍ او فریاد وکړ، خو هغوی زما د مور په وړاندې هغه په شهادت ورسوه، په داسې حال کې چې هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیلی ټلیګراف په ګډون یو شمېر برطانوي رسنیو پرون سه شنبه د جولای په 15 راپور ورکړ چې د برطانیې حکومت د نږدې 1 میلیارډ پونډ د دې هیواد د ځواکونو د 25,000 هغه افغان همکارانو او د هغوی د کورنیو د غړو د بیامیشتیدنې په پروګرام مصرف کړي چې په غلطۍ سره یې د نمونو له افشا کېدو وروسته د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي چې د برطانیې دفاع وزیر د جولای په 15 د دې هیواد په پارلمان کې له هغو افغانانو بخښنه وغوښته چې معلوماتي په ناڅاپي ډول د تخنیکي تېروتنې له امله افشا شوي وو. رسنۍ ویلي دا لیست په ناڅاپي ډول د 2022 کال په فبروري کې افشا شو او د برطانیې حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له ګواښ سره مخ نشي د موضوع د رسنیس کېدلو مخه ونیوله او په پټه د دوی د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ډیلی ټلیګراف د یو برطانوي چارواکي له قوله لیکلي د هغو 9,000 افغانانو له ډلې چې د دې معلوماتو د افشا کېدو څخه مستقیم اغیزمن شوي 3,500 یې اوس مهال یاد هیواد ته انتقال شوي او نور 2,400 لا هم د انتقال په تمه دي. چارواکو ویلي د هغه 10,000 افغانانو له ډلې چې د یو جلا پروګرام له لارې بیا میشتېدل او د دې معلوماتو له امله هم اغیزمن شوي 4,000 یې اوس مهال په انګلستان کې دي او 3,000 نور لا هم د لیږد په تمه دي. په همدې حال کې د برطانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران چې اوس مهال په افغانستان کې دي وایي د طالبانو د حکومت له لوري له ګڼو ګواښونو سره مخ دي او دا چې برطانیا تر اوسه د دوی د انتقال لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په تیرو 4 کلونو کې ما په 4 بیلابیلو ځایونو کې ژوند وکړ. تل مې خپل موقعیت ته بدلون ورکړی ځکه دوی تل زما کور ته د پلټن لپاره راتلل او د هغه کسانو په اړه پوښتنې کولې چې د تیر حکومت پر مهال د بهرنیانو همکاران ول. تر اوسه دا جنجال روان دی. نشم کولای آزادانه کار وکم ځکه پیژندل کېږم.
که څه هم په 2021 کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو مشر عمومي بخنه اعلان کړه، خو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ د غړو د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو مدني فعالانو خبریالانو د بشري حقونو د فعالانو د نیولو شکنجه کولو ورکیدو او زندانی کیدو راپورونه ورکول شوي. په زرګونو افغانان چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بهرنیو ځواکونو سره همکاري لرله اوس مهال په ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د مخکې تګ په هدف میشت دي، خو په روسي کې له دې هیوادونو نه هم د جبري پورت لګواخ سره مخ دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام